مهمن مونده نه بشین
ډیره زیاته مننه سلطان محمد سرور قدرمنو دوستانو وخت ته بجې شوې په روان یو سات کې به در سره يم د بیلابیلو مطالبه او ریپورتونو سره د سر موضوع مده ده چې متحده ایالات د بګرام د زندان د هغه دوه ویا بندیانو په اړه چې افغان حکومت یې د خوشی کولو پریکړه کړې وایي چې دوی کافي شواهد لري چې دا خطرناک تروریستان دي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. و به ورچی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د بګرام زندان هغه لسکونه بندیان چې د افغانستان حکومت د خوشی کولو نیت لري خطرناک مجرمان دي. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي او د عراق په لویدیځ ایالت انبار کې پرون هم د امنیتي ځواکونو ولخده سره د تړلو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې وي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د بګرام زندان هغه لسکونه بندیان چې د افغانستان حکومت د خوشی کولو نیت لري خطرناک مجرمان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکی پرون په یو خبري غونډه کې د دې دوه بندیانو په اړه چې د افغان حکومت عدلي او قضایي کمیسون پرون بې ګناه وبلل او د خوشی کولو پریکړه وکړه وویل چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړې ده. دا ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیضی پرونه زده رډیو ته ویل چې د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د وړاندې شو اسناد او لسیړنې ورسته سرګند شو چې د تاتیا تنه بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشیوي واسي د شپاړس کسانو دوسیې څرنوالي ته واستول شي. جین ساکی ویل دا دوه بندیان خطرناک جنایتکاران دي چې د افغان ملکیانو د وژنو د مهمې وسیلې یعنی د سړک د غاړې بمی چاودنو په ګډون په تروریستي فعالیتونو کې د دوی د لاس لرلو په اړه موثق او معتبر اسناد شته. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ټلیفوني تماس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو په خبرو سربیره له ترکیه سره د درې اړخیزې غونډې پر دوام هم موافقه وکړه. دا ولسمشر کرزی د بیان لمخې دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې په دې لړ کې بل غونډه د ترکیه په پلازمین انقره کې جوړیږي. د هلمند چارواکي وایي درې ځان وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه یو تجارتي مارکیټ ته ننوتي ول پولیس سره په نښته کې وشل شوي دي. دا لشکرګاه ښار د تجارتي سیمه د پولیسو لومړی حوزې مخې ته پرته ده. د هلمند والي ویان دمر زواک له ازادۍ رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل په دې نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. زواک زیاته کړه چې د ټپي پولیسو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د پوینا لومړنۍ چاودنې همداراز درې عام خلک هم سرسري ټپیان کړي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو دې ته ورته مخکینیو حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی و. په خوست کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري په غازو مسموم شوې ده. خوست ولایت یو چارواکي رسنوي ته ویلي د ملي اردو لک تر لږه شپږ سرتیري له بخاریو د وتلي کاربن مونو اکساید غاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي. په افغانستان کې اکثره خلک په ژمي کې د ډبرو لسکرو د سون د موادو په توګه کار اخلي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا کسان د پنځشنبه په شپه د ساراباغ په پوځي قرارګاه کې هغه مهال مسموم شول چې وي دو. نوموړي وویل چې والو سرتیرو روختون ته پر لار ساور کړه. د پټان په وینا داسې نخې چې په دې پیښه کې د وسلوالو مخالفینو لاس لرل وخی نشته دي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې ځان د فلسطین د خلکو په غم او ښادۍ کې شریک بولي او د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. ښاغلي کرزی دا څرګندونې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر کرزی په دې ټلیفوني خبرو کې د ښاغلي عباس ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. بیان زیاتوي چې عباس د افغانستان ولسمشر دا بلنه منلې او ویلې دي چې په یو مناسب وخت کې به افغانستان ته سفر وکړي. د عراق د لویدیز انبار ایالت کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نښتي پرون بیا هم روان وي. د ریپورټونو له مخې امنیتي ځواکونه د رمادي او فلوجه ترمنځ سیمو کې د ټانکونو په مرسته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کول. د چهارشنبه په ورځ له دې دواړو ښارونو چې ځینې برخې تیرونه د وسلوالو لاسته ورغلې د نښتو ریپورټونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکی پرون وویل چې امریکا به د وسلوالو په ځپلو کې د عراق د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي.
continuing to work with the government of Iraq to develop strategies.
جین ساکی وای موږ د عراق له حکومت سره د ستراتیژي د جوړولو په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوو او څنګه چې څو ځله مو یادونه کړې موږ به همدار از د پوزي تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکړو. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ټولنې حکومت او وسلوال دواړه له بشري حقوقو په سرغړونه تورن کړی او ویلي دي چې ظاهرا د خپل اړخونو لخوا د جګړې غیر قانوني بڼه د ملکیانو د مرګ ژوبلې او ملکیتونو د تباهۍ باعث شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له صدر اعظم نوري الملکي څخه وختي څو شیعه او سنیان چې سخت دښمنۍ ترمنځ پیل شوې سره پخلا کړي. دا پروانه اونۍ کې دویم ځل دی چې بایدن او ملکي تلیفوني خبرې سره کوي. د تونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکیچ او نارامۍ د ختمولو لپاره د یوې هڅې په ترڅ کې پرون استعفا ورکړه. علي العریض له مخالفینو سره د خبرو په نتیجه کې استعفا ورکړه او تمه ده چې له دې سره به د اساسي قانون له حکم سره سم یو موقت خپلواک حکومت تر انتخابات پورې د هیواد مشري وکړي. د العریض حکومت چې مشري د نهضت په نوم اسلامي ګوند کوي د زین العابدین بن علي د دیکتاتوري نظام له نسکورېدو وروسته د تونس لومړنی حکومت چې درې کاله مخکې په ډیموکراتیک ډول انتخاب شو. د حکومت په عربي نړۍ کې د هغو پاسونونو په پیل کې جوړ شو چې په لیبیا، مصر، یمن او سوریه کې د انقلابونو باعث شول. د العریض استفاده د هغه پلان یوه برخه وه چې سیاسي ګوندونو تیره میاشت په تونس کې د بحران د ختمولو لپاره موافقه پرې وکړه. دا بحران په تېره جولای میاشت کې د پارلمان د یوه سیکولر غړي له وژل کېدو وروسته اوج ته ورسېد او له دې سره ټولنیزې نارامۍ هم پراخې شوې، ځکه چې حکومت خلکو ته د ژوند د ښو شرایطو په برابرولو کې پاتې راغی. یوی امریکایي کمپنۍ نړیوال فضایي مرکز ته د سیګنیوس په نوم فضایي بیړۍ استولې. دا لومړی ځل دی چې یو خصوصي شرکت فضا ته د موادو استولو په ماموریت کې برخه اخلي. پرونی فضایي ماموریت له ټاکلي نیټې و ورځ وروسته ترسره شو. د زنډلت هم دا ویره و چې د لمر څخه د وروستیو راوتلو شغلو وړانګې ښایي له فضایي بیړۍ څخه بهر د برېښنا سیستم زیانمن کړي. په سیګنیوس فضایي بیړۍ کې شاوخوا 1.36 کیلوګرامه تجهیزات دي. وبخ 1.36 کیلوګرامه تجهیزات خواړه او د وی تعلیمي پروژې لپاره یو شمیر میګیان باردي. ټاکل شوی دی چې یاد شوی فضایي بیړۍ به د یک شنبه پورس نړیوال فضایي مرکز ته ورسیږي. وروسته لدې چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا د فضایي بیړۍ د استولو پروګرام بند کړ، نړیوال فضایي سټیشن تا د اړتیا وړ تجهیزاتو د رسولو چارې دوه خصوصي شرکتونو ته وسپارلې. دا خبر ده. خبرونه مولا اساده رادیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. زموږ د پاڼه پته د اساده رادیو ټکی کام یا اساده رادیو ټکی اورګ. هلته کولای شئ چې پر دې سربېره زموږ مطالب ریپورتونه ونیس پروګرامونه هم وګورئ. همدارنګه ریپورتونه او نور مطالب الله اکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ورسلغی چې افغان حکومت د باګرام د اتاتې تنه لنجمنو بندیانو څخه د دواوی د خوشپولو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا دا کسان خطرناک مجرمان بللي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې په افغانستان کې د ناتو عمومي کمانډان وایي د هیواد کې د بهرنیو ځواکونو یوازې 500 اړې پاتې دي.
درې انتحار کوونکي د پولیس په مقامات کې لمنځه کړی دي او موږ د پولیسونه یو نفر شهید لرو.
دا د هلمند والی ویاند عمر سواک دی چې په لشکرګاه کې د تیر شپې د ځان وژونکو بریدونو په اړه حال راکوي چې په همدې خبرونه کې به یې تفصیل درته واورو. د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالیو کې مو د هغه ولسی پاسون له حال هم خبرو چې دغه تزایی خلکو د وسلوالو پر ضد کړي. د سیمې یو قومي مشر ملک لیونه نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مه باسئ. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 واورئ او همدارنګه که په خارونو کې او یا خارونو ته نږدې نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اورېدل کېږي. که له افغانستان نه بهر اوسېږئ نو بیا کولی شئ د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې اترسته. متحده ایالات وایي د باګرام زندان د هغه دوه بیا بندیانو په اړه چې افغان حکومت یې د خوشي کولو پریکړه کړې کافي شواهد شته چې دوی خطرناک مجرمان دي. دا دوه بیا کسان د هغه اتاتیا تنه بندیانو له ډلې څخه دي چې د امریکایي چارواکو په وینا خطرناک تورستان او افغان حکومت یې پرون د خوشي کولو پریکړه وکړه. پرون د افغان حکومت عدلي او قضایي کمیسون لخوا پریکړه وشوه چې له دې ډلې یوازې د 14 کسانو پر دوسیو بیا غور وکړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان هغه بندیان چې افغان حکومت یې د خوشی کولو نیت لري خطرناک تروریستان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون ماښام په یو خبري غونډه کې د دې دوا او یا بندیانو په اړه چې د افغان حکومت د عدلي او قضایي کمیسیون په پرونی غونډه کې بے گناہ وبلل شول او د خوشی کولو پریکړه وشوه وویل د امریکا حکومت په دې اړه خپل اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړې ده.
We have expressed our concerns over the possible release.
موږ د دې بندیانو پر احتمالي خوشی کېدو پرته لدې چې جنایي دوسیه د افغانستان قضایي سیستم تراجی شي اندېښنه څرګنده کړي. موږ پر راپورونو کې لیدل چې ولسمشر کرزی د هغو اته اتیا بندیانو لړلې چې دوسیه تر څېړنې لاندې دي د دوه اویا تنو خوشی کېدل تایید کړي. ښایي تاسو به هم خبر یاست چې دا دوه اویا بندیان هغه خطرناک جنایتکاران دي چې د ملکی افغانانو د وژنې د مهمې وسیلې یعنی د سړک د غاړې ماینونو په ګډون په تروریستي فعالیتونو کې د دوی د لاس لرلو په اړه موثق او معتبر اسناد شته. د افغان حکومت عدلي او قضایي کمیسیون پرون په خپل غونډه کې د باګرام زندان د اته اتیا هغو بندیانو په اړه اسناد او شواهد وڅېړل چې افغانستان او امریکا د هغو په اړه اختلاف لري. هغه کمیټې چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره موظفه شوې تیرونۍ د ملي امنیت له ریاست او نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې که د دې بندیانو په اړه کره اسناد او شواهد لري ودی ښیي. د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ عدلي او قضایي کمیسیون د هغو اسنادو په اړه غور وکړ چې د ملي امنیت عمومي ریاست د دې بندیانو په اړه برابر کړی وو. د ولسمشر وایاند ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس لخوا د وړاندې شویو اسنادو له څېړنې وروسته څرګنده شوه چې د اته اتیا بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشي او یوازې د 14 کسانو دوسیې څارنوالۍ ته واستول شي. هغه راپور چې د ملي امنیت ریاست په دې اړه برابر کړی وو او نوې څېړنې ښیي چې د اته اتیا هغو بندیانو د ډلې چې د برخلیک په اړه اختلاف رامنځته شوی یوازې 14 تنه هغه کسان دي چې د ملي امنیت ریاست یې په اړه داسې اسناد او شواهد لري چې کېدای شي د هغو پر بنسټ محاکمه شي یا یې دوسیې وڅېړل شي، او پاتې هغه بندیان دي چې پر ضد یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته. خغلی فیضی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان به څه وخت خوشی کیږي وویل په دې اړه پریکړه به موظفه کمیټه کوي. د امریکا د سنا درې غړو څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې د باګرام زندان د اته اتیا بندیان د شپېتو بهرنیو او 500 افغان سرتیرو په وژنو تورن دي، او پرون په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې په دې اړه باید جدی څېړنې وشي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مهم قمندان وایي چې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو یوازې 50 سړي پاتې دي. په خو د دې اړو شمیر لا 200 نه ډیر. جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې اوس یوازې څه کم 6000 بهرنیو ځواکونه په دې هیواد کې میشت دي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر شمن راستولې رپورټ اورو.
په داس حال کې چې ټاکل شوی روان میلادي کال ټول محارب بهرنی ځواکونه افغانستان څخه وځي، د ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د دې ځواکونو شمیر له 1,000 څخه کم 6,000 ته راټیټ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد وایي یو وخت نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 800 پوځي اډې درلودلې، خو اوس د دې اډو شمیر له 500 کم شوی دی.
یو وخت ائتلاف په افغانستان کې له 200 نه ډېرې اډې لرلې او نن لا 500 کمی لرو. موږ همدار از خپل ځواکونه وباسو او په خارونو کې موجودیت کموو. یو وخت په افغانستان کې له 1,000 ډیر نړیوال عسکر وو او نن لشپیتو زرو نه کم دی.
دروان کال تر پای ټول محارب بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خو کله امریکا سره امنیتی تړون وشي له هغې وروسته به هم له 10,000 تر 15,000 بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې وي. اوس افغانستان شاوخوا 3,500 پولیس او د ملي اردو عسکر لري او 25,000 سیمه ییز پولیس. ښاغلی ډنفورډ دا ځواکونه یوه لویه لاسته راوړنه وبلله او ویل نړیوال ایتلاف د دې ځواکونو په تجهیز او روزنې تر اوسه له 950 میلیارد ډالرو ډیرې لګولې دي. هغه د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه درې پوښتنې مطرح کړې او ټولو ته یې مثبت ځواب ووایي.
Next let me talk about how the Afghan
رضی چی په دې اړه خبري وکړي چې افغان ځواکونه څنګه کار کوي. د دې لپاره درې پوښتنې مطرح کوم. لومړی دا چې آیا افغان ځواکونه د افغانانو امنیت نیولای شي؟ زه وایم چې هو. دوی په لومړی فصل کې چې رهبری پر غاړه و د کلیدی سیمو کنټرول ته ادامه ورکړه او له طالبانو سره په جګړه کې خپل وړتیا ثابت کړه. همداراز د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی هم زیات نشو.
د ډنفورډ په وینا افغان ځواکونه د افغانانو په مخ کې لسګنی جنگي موسم څخه با اعتباره پیاوړي او ډاډمن راووتل. د دویمې پوښتنې ځواب هم ښاغلی ډنفورډ مثبت وباله او ویل باور لري افغان ځواکونه د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګولی شي، ځکه د 2009 کال په پرتله اوس شمیر زیات شوی دی. هغه وویل د دې د دریمې پوښتنې ځواب هم مثبت دی چې افغان ځواکونه د 2014 کال تر پایه د ټول امنیت مسؤلیت اخیستلی شي، خو په دې شرط چې له 2014 کال نه وروسته هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وویل په تیرو څو کلونو کې دوی د افغان ځواکونو په کمیت کار وکړ، خو په راتلونکي کې باید تمرکز په کیفیت وي. خو هغه ټینګار وکړ د دې لپاره چې له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره پلانونه جوړ شي، باید د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک شي.
د ځان وژونکو وسلوالو یوې ډلې پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پولیسو پر یوې قرارګاه برید وکړ. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په دې حمله کې درې واړه برید کوونکي وژل شوي، خو د پولیسو له اړخه یوازې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په اړه یې نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي درې ځان وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه یو تجارتي مارکیټ ته ننوتي وو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د لشکرګاه ښار د تجارتي سیمه د پولیسو د لومړۍ حوزې مخې ته پرته ده. د هلمند والي ویان محمد عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې واړه برید کوونکي له پولیسو سره تر نښتې وروسته ووژل شول. درې
انتحار کوونکي د پولیسو په مقامات کې لمنځه تللي دي او موږ د پولیسو نه یو نفر شهید لرو او شپږ نفره زخمیان لرو. هغه شهید هم د کراول مخته دی چې کله دی راغلی خو ځان ته انفجار ورکړی دی. هغه پولیس موږ یو نفر شهید شوی دی.
ښاغلی ځواک وایي چې لومړی برید کوونکي د حوزې په مخ کې او دوهم په حوزه کې دننه خپل چاودیدونکي مواد والوزول، خو دریم د پولیسو په ډزو ووژل شو.
لومړی چاودنه د هلمند د پولیسو لومړی امنیتي مخته شوی دی. دوه نور انتحار کوونکي چې هغه هم انفجاري توکي ورپسې تړلي دي لومړی راننوځي خپل مقامات چې ښایي پولیسو په مقابل کې مقامات کوي، بلاخره دا ځان ته انفجار ورکوي په هغه ځای کې انفجار کوي او دریم هم د پولیسو لخوا نه لګیږي چې انفجار نه کوي. بیا وروسته له انجینر د ټیم لخوا څخه انفجاري توکو ته انفجار ورکړل شوی دی.
ځواک زیاتوي چې په پیښه کې د شپږو ټپي پولیسو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د ځواک په وینا په لومړۍ چاودنه کې همداراز درې عام خلک هم سرسري ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته د ورته مخکینیو حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی.
د ننګرهار د چینو سپینغر ولسوالۍ سیمه ییزو خلکو یو اربیا په خپل سیمه کې د وسلوالو پر ضد وسلې راپورته کړی او وایي چې دوی له وسلوالو نه په خپل ولسوالیو کې په تنګ راغلي. نو دوی په وینا ګڼ د وسلوال د پولي لا غاړې وراوخت دي او دوی په خپل کورونو کې تهدیدې. په دې اړه ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینواری رپورټ راکړي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې یو وار بیا دوی په خپل سیمه کې د پاکستانی وسلوالو پر ضد پاڅون کړی او سړه جګړه روانه ده. له دې وړاندې هم د یادو سیمو اوسیدونکو د منګلباغ په نامه د پاکستانی وسلوالو ډلې سره نښتې کړې وي او پر هغوی بندیز لګولی وو چې د دوی په ساحه کې دی تګ راتګ نه کوي. دوی تور پورې کوي چې د بیا ځل لپاره یې دا پاڅون هغه وخت پیل کړ چې د جنجال شګې په سیمه کې د سړک تر غاړې مین او دونو ملکیانو ته مرګ جوړه واړوله. د پاتون کوونکو یو تن مشر حج لیونی وای دوی قومي ز پریکړه کړی چې هیڅ یو وسلواله ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمه کې فعالیت وکړي او په همدې خاطر د سیمه ولسی خلکو د وسلوالو پر ضد وسلې راپورته کړي.
دا بالکل د کمیټه یو خبره نه ده. ولسی جنگ روان دی، زموږ ولسی جنگ یې کمیټې هم نه دی. دا ولسی جنگ دی او ولسی جنگ روان دی. دا چندن چې دا ټول ولس په تنګ راغلی، په نوم په نوم د طالب په نوم کړی، په نوم د بریاني په نوم کړی، پاکستان له پاکستان را او ما په خپل کور کې ولي او وژنې ما او لارې ما بندې او دولت همداسې خلک پروت دی. زه ولاکه پاکم په دې حساب باندې چې
د دوی په خبره دغه پاسون یې له ډېر پخوا راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر خلاف پیل کړی، خو په خبره یې چې دولت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. خو د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې هم د اچین او سپینغر ولسوالیو مشران ورغلي وو او ولایتي اداره د دوی له شخړې څخه هم په جریان کې ده. نوموړی وایي د ولایت مقام په پام کې لري چې دغه ولاړه شوې شخړه اواره کړي.
والی صاحب د ننګرهار د مختلفو مشرانو سره لیدنې کړي دي او په ورته وخت کې امنیتي ارګانونو ولسوالۍ ته خاص وظایف سپارلي دي. دغه سلسله روانه ده. زمونږ د ځینو رسمي او امنیتي ادارو په توسط باندې مونږ ورته د حل یو مناسبه لاره پیدا کړو. ولایتي ادارې دې مشکل باندې د تیرو څو ورځو راهیسې کار شروع کړی دی او امید دی چې په آینده دوه درې ورځو کې دغه مشکل په کلي او نهایي توګه حل شي.
خو هلته په سیمه کې د منګل باغ وسلوالې ډلې ویان قاري عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیڅ داسې حرکت نه کوي چې د سیمې خلکو ته پرې ضرر ورسیږي. دوی د سیمې د خلکو هغه تورونه هم ردوي چې په خبره یې په اچین ولسوالۍ کې شخصي زندانونه جوړ کړي. عبدالله وویل چې دغه شخړه یوازې او یوازې له دې نه راولاړه شوي چې د پیښې خوړ سیمې خلکو پر دوی سړکونه بند ساتلي دي.
د اچین او سپینغر ولسوالیو سربیره له ننګرهار څخه په بیلابیلو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې د ایسارک، شیرزادو، خوږیانیو، پچیرګام او چپلیار ولسوالۍ هم د وسلوالو له فعالیتونو نه ډکې دي او په یو ډول دغه ولسوالۍ په نیمه توګه د وسلوالو په لاس کې لوېدلي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کابل کې پرون د افغان ښځو لپاره یو اسلامي ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې چارواکي وایي له دې اقدام نه هدف دا دی چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې عامه پوهاوی ورکړي څو د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صفایي په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د افغان ښځو لپاره دغه ټولنه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د بشر د حقوقو سازمانونه وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اسلام د اصولو له مخې ښځې په خپلو حقونو پوهول، هغوی ته دینی مدرسې جوړول او د ښځو له حقونو څخه دفاع د افغان مؤمنو خویندو ټولنې په نوم د دې ټولنې د جوړېدو اهداف بلل کېږي. د پنجشنبې په ورځ د دې ټولنې مسؤله سوریا هاشمي په یوه غونډه کې وویل چې اوسمهال دغه ټولنه په کابل او مزار کې فعالیت کوي خو هڅه کوي چې نورو سیمو ته هم وغځوي. میرمن هاشمي وایي چې اوسمهال د تاوتریخوالي په ګډون ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د اسلام په چوکاټ کې معلومات ورکړل شي.
په خوښینۍ سره لیدل کېږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي، په ښځو سوداګري کېږي. افغانه ښځه له کور نه د باندې په امن کې نه ده. ډېر شمېر خویندې د دینی مدرسو د نشتون له امله له دینی او د اړتیا وړ زده کړو نه بې برخې دي او جهالت دې حد ته رسېږي چې یوه خور خپل حق نه پېژني، نه پوهېږي چې حق د چا دی، د ورور یې، د پلار یې، که د هغه چا چې د دې سرپرستی کوي.
د دې ټولنې مسؤلین وایي چې دغه ټولنه غیر سیاسي ده او یو شمېر سوداګرو له خوا تمویلیږي. دوی هم همدارنګه له دولت نه غوښتنه کوي چې ښځو لپاره د دینی مدرسو د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره یو شمېر نورې ټولنې هم فعالیت کوي خو له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې لا هم زیاتې لیدل کېږي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د سه‌شنبې په ورځ د ولسي جرګې د ښځو چارو په کمیسیون کې وویل چې په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. په عین حال کې د افغان مؤمنو خویندو د ټولنې یو شمېر غړي بیا د دې ټولنې جوړېدل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم اقدام بولي.
دغه څه انجمنو ته ډېر سخت ضرورت په دې جامعه کې چې فعلان ده. د ما په نظر دا به ډېر مفید تمام شي.
مشکلات اساسي خانمایي است که خود
د ښځو اساسي ستونزې دا دي چې خپل نه پوهېږي چې موږ کوم حقوق لرو، کوم له کومو محدودیتونو نه باید تیر شو، په کوم حد کې باید اوسو او د حل لارې یې د داسې ټولنو درلودل چې خپل ستونزې پکې هوارې کړي او له دې ستونزو نه ووځي.
که زه هم د خزو د ملاتړ او عامه پوهاوی په برخه کې دا ډول ټولنې لادی وړاندې هم جوړې شوې، خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې اکثره دا ټولنې د شپنم جوړېږي. بل خو یو شمېر کتونکي وایي تر هغې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین مجازات نه شي، نو دا پیښې به ورځ تر بلې زیاتې شي.
ل کراچی څخه په رسېدلو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د دې خار د پولیسو پر یوې قافلې باندې ځان وژونکي برید شوی، چې د پولیسو د یو لوړ پوړي افسر په شمول څلور پولیس پکې وژل شوي او تقریبا 15 تنه پکې ټپیان دي. د پاکستاني طالبانو غورزنګ د دې برید مسولیت منلی. په اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال بارکوال مخیل پر ریپورت کې اورو.
د پنځشنبه په مازګر د پاکستان د ستر صنعتي شار کراچي په ایسان اگریسمه کې د پولیسو یو قافله پر لار تیرېدل چې پر موټر یې ناببر زورور چاودنه وسوه. د پولیسو یو مشر رسنیو ته وویل چې د پولیسو د جنایت څانګې مشر چودري اسلم خان دفتر ته پر لار و چې وطن یې له موټر سره موټر ټکر کړ او زورور چاودنه وسوه، چې په نتیجه کې د پولیس مشر په شمول څلور تنه ووژل شول او لږ تر لږ یوولس تنه پکې ټپیان شول. د پولیسو مشر اقبال محمود وایي دا ځان وژونکی برید و. هغه زشت ډیر زړور پولیس مشر و. د ترهګرۍ په خلاف چې د سند پولیسو کومه جګړه ده، په هغه کې د چودري اسلم ډیر زیات رول و. د هغه وژنه د سند د پولیسو لپاره ستره ضایع ده، خو ورسره د ده وژنه موږ ته دا تقویت هم راکوي چې د ده ماموریت مخ په وړاندې بوزو. په چاودنه کې یوولس تنه ټپیان شوي، چې په هغوی کې هم 9 پولیس عسکر دي چې د کراچۍ په جناح روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو وژل شوی مشر چودري اسلم په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو او په هدفي وژنو کې د لاس لرونکو وسلوالو په خلاف پراخ عملیات کړي وو، چې له امله یې نوموړي ته ډېر ګواښونه کېدل او تر دې وړاندې هم 5 واره ورباندې مرګوني بریدونه شوي وو، خو هغه ته پکې کوم زیان نه و رسېدلی. مګر شپږم وار وسلوالو د هغه مرمۍ ضد موټر هم د ځان وژونکي برید په وسیله والوزاوه او په قافله کې د محافظونو موټرو ته هم سخت زیان ورسېد. وژل شوي پولیس مشر له ARY شخصي ټلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي وو، کله چې هم زموږ امنیتي ځواکونه په وزیرستان کې عملیات کوي نو وسلوال ترې کراچۍ ته راوتښتي، خو موږ به هڅه کوو چې په 2014 میلادي کال کې ساحه ورباندې تنګه کړو او دوی په کراچۍ کې ورانکاري ونه کړي، او تل چې دوی راغلي موږ یې پلانونه ورشنډ کړي. دوی چې د ورانکارۍ لپاره بارود او نور شان راوړي، مخکې له مخکې مو هر څه ترې نیولي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، د پاکستان تحریک انصاف ګوند او عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ د پولیسو مشر پر موټر ځان وژونکی برید په کلکه غندلی او دا یې د ترهګرۍ یوه ناوړه پیښه بللې ده. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ څانګې منلی دی. د سند اعلی وزیر قایم علي شاه د وژل شویو پولیس مشر د کورنۍ لپاره 40 میلیونه کلداري او د 2 وژل شویو پولیس عسکرو د کورنیو لپاره 1 میلیون کلداري اعلان کړي دي. د کراچۍ د پولیسو د جرمونو د پلټنې د څانګې مشر چودري اسلم خان د پنځشنبه په سهار د کراچۍ په مونګوپیر سیمه کې وسلوالو سره په نښته کې 3 وسلوال کسان ووژل، او رسنیو ته وویل چې عمران شهاب الدین او سورج جان مشهور په بی بی سي 3 واړه د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي وو. خدای لا کور ته نو ستون سوی چې ماځګر په وزن وژن کې برت کې ووژل سو.
په بهرنۍ او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د سي جګړه پر مخ بيول کیږي، چې د په وینا د تروريزم په مخنیوي، د اقتصاد په پرمختیا او د جمهوریت نظام په پرمختګ کې یې ټاکل شوي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی همدارز وایي چې امریکا په افغانستان کې له خلکو سره جنگ کوي چې خپل یې روزلي. په دې اړه له پیښور زموږ د خبريال راستولې رپورټ اورو.
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي امریکا په افغانستان کې دغو خلکو پر ضد جګړه کوي کوم چې دوی په خپل له شوروي اتحاد سره د جګړې پر مهال روزلی وو. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي امریکا په افغانستان کې د تروریزم په مخنیوي، د دغه هیواد د اقتصادي پرمختیا او د جمهوري نظام د ودې په لړ کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه نه کړای شول، بلکې د دې پرعکس د پاکستان لپاره ستونزې رامنځته کړې. امریکا له غلطو خلکو سره له غلطې لارې غلطه جګړه کوي. امریکا دغو خلکو پر خلاف جنگ کوي چې په خپله یې روزلي او مالي مرستې به یې ورسره کولې. نوموړي همداراز ویلي امریکا په قبایلي سیمو کې د خپلو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د لوړې سطحې هدفونه ترلاسه کړل. اوس ورته پکار دي چې پر دغو سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. سر تاج علی په 2003 میلادي کال کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف لخوا قبایلی سیمو ته د پوځ استول یو ناسم ګام بللې او په خبره دې ګام د قبایلو ټولنیز نظام له منځه یوړ او په سیمه کې انتشار خپور کړ. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان پولي تسیرمه پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. کله یوې خوا د پاکستان حکومت وخت نا وخت د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي، نو له بلې خوا د امریکا متحده ایالات په دې باور دي چې بی پیلوټ الوتکې د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې مهم رول او ښې لاسته راوړنې لري. بلخو افغان دولت هم بیا بیا له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د داغو خلکو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي چې له دغه سیمو په افغانستان کې دننه پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې تر څو پورې په شمالي وزیرستان او د افغانستان پولي تسهیرم په نورو قبایلي سیمو کې د بهرنیو ترهګرو مرکزونه موجود وي، نو امریکا به پر دغو سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند نه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولي تسهیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د قانی شبکې غړي او نور بهرني او کورني سخت دریځه وسلوالو مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې ترهګري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د باګرام زندان هغه لسګونه بندیان چې د افغانستان حکومت یې د خوشی کولو نیت لري خطرناک مجرمان دي. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د هلمند چارواکي وایي درې ځان وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه او تجارتي مارکیټ ته ننوتي ول او پولیس سره په نښته کې وژل شوي دي. په خوست کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري په ګازو مسموم شوي. د خوست ولایت یو چارواکي رسنیو ته ویلي د ملي اردو لږ تر لږه شپږ سرتیري له بخاریو د وتلي کاربن مونو اکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. د عراق په لویدیځ ایالت انبار کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نښتې پرون هم روانې وي. د رپورټونو له مخې امنیتي ځواکونو د رمادي او فلوجه ترمنځ سیمو کې د ټانکونو په مرسته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کول. د تونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکیچ او نارامۍ د ختمولو لپاره د ویهاسي په ترڅ کې پرون استعفا ورکړه. علي الاریز له مخالفینو سره د خبرو په نتیجه کې استعفا ورکړه او تمه ده چې له دې سره به نوې موقت حکومت د انتخاباتو تر وخت پورې د هیواد مشري وکړي. او یوې امریکایي کمپنۍ نړیوال فضایي مرکز ته د سیګنیوس په نوم فضایي باروړونکي بیړۍ استولې ده. دوستانو په همدې لنډو خبرونو سره د ازادي رادیو د دې یو سات د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې نیم سات کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او رښتا ورشي او هلته د خبرونو او ریپورتونو ل متن عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شئ. اوس به هم راشو زموږ د ونیزو پروګرامونو برخې ته. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي خو له یاده مباسي چې وروسته نسیم شفق د کابل سټوډیو نه د ډرامې پر موضوع له میلمنو سره بحث لري او تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ. خو اوس یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې جمیل د کاندیدانو په اړه معلومات ترلاسه کول غټور او د هر وګړي حق ګڼي او له بلې خوا خدای داد لبلبوري سره په پټه لوخي مینځل. راځي اوس به دا وورو چې اسلام عبدالقهار ولې راغوخته.
څوک درک نه لري او ما ته دی ویل چې لوبه ته په وخت راشه.
ستړی مشه.
خیر اوسه.
راځه دلته په دې تیګه او څادر کېنه. خو بری جامې سپېدې شي.
اسلامه دا نور ملګری څنګه دی راغلی؟
په نر خپل کې زمونږ ګټه ده. هي ازاري بخپل خبري وکړو.
لکه چې چاته د کوم معلومه یې کې څنګه؟
لومه یو ګڼه خو یوازې نشم راګیرولای.
څه دا ښکاری درته لکه چې زخ کرا شم.
زه غواړم چې ته د کمپاین او ټاکنو نه مخکې مشتې وګټې.
ته مې لګې چې د ځنګل پاچا کوي که څنګه؟
نه د ځنګل پاچا نه، د فوټبال د ټیم مشر کوم دی.
څه مطلب؟
مطلب مې دا دی چې د فوټبال مشري ولی جان ته مه پرېږده، ته وایې خله ته له هغه نه ډېر ښه یې موږ ته، او ته خو د ذوالفقار ورور یې، دا ستا حق دی.
اسلامه، ذوالفقار خو ستاسې په رایې انتخاب شوی و.
خو بیا به له ټولو رایې واخلو، دا خو څه ګران کار نه دی. ما همدا اوس رایه درکړې ده، او زما رایه ډېره کمالي رایه ده. تېر ځل مې په همدې خپلې رایې ستا ورور مشر کړه.
هغه وخت بیل و، اوس بیل وخت دی.
ولې؟
هغه وخت د دواړو کلو هلکانو دومره راشه درشه نه لرله، هر چا د خپل کلي کس رایه ورکوله. یوازې تا چې خپل کلی پرېښود، او زما ورور ته دې رایه ورکړه، هغه د هغه هم بریالی شو.
اوس؟
اوس په کلیو کې توپیر نشته. اوس به هغه چا ته زیاتې رایه ورکول کېږي چې ښه وړتیا ولري، او زمانه ولی جان د مشرۍ لپاره ډېر وړ کس دی.
زه درسره مرسته درسره کوم، خو چې ما دې بیا د ټیم دویم کپتان کې ګوره.
چیرته تللی؟ پرته له چرګانو په کور کې هیڅوک نه ښکاري.
پرون خبره کوم چې سوله راځي اوس موسم. پیغلو په تاسو باندې زیری کوم، دی برکلی ګوزر.
واه واه واه، جوړیږي جوړیږي له خیره. بس وا چې د صحیح کس په لاس ورکو، جوړیږي له خیره.
وای ته کله راغلی جمیله؟ ستړی مشه.
خیر دی نصیب شاه. هغه وخت چې تا د ګودر د بیا جوړېدو ارمانونه کول.
وای تا زما غږ واورېده؟
غږ نه، ستا په غږ مې سندره هم واورېده.
هغه سندره نه وه، ما له ځان سره خبرې کولې.
زه لختي یوازې ګودر نه، کاریزونه به مو هم جوړ شي، لختي به اوبهیږي، ویالې به ډکې شي.
پام پام پام، چې اوس د شاتو شیدو ویالې روانې نه کې.
شون به له خیره له شاتو خوږ، او پرېکړې به یې له شیدو سپینې او له اوبو رڼې وي.
دا به کله وشي چې ستاسو د ګوند غړي ته څوک رایه ورکړي؟
زر لختي، ښځې ته په کار ده چې د خپل خاوند پر پله پل کې دي. د ښځو یې له سیاست سره څه؟
جمیله، دا په تا څه چلو شو؟ څنګه داسې خبرې کوې؟
زر لختي، دا کارونه زما نه خوښېږي.
کوم کارونه؟ ښکاره راته ووایه.
ته ولې تل غواړې چې د خپل ځان په اړه خبرې وکړي؟ د کلي ښځو ته ځان لوی وښي، او د خلکو پام ځان ته راواړوي.
جمیله، زه د ښځو سره د شهرت لپاره مرسته نه کوم، او نه هم د خلکو د پام راړولو لپاره. زه یوازې غواړم چې زموږ کلی یو کلیوال په یو څه وپوهېږي، لږ تر لږه په هغه څه چې زه پوهېږم هغوی هم پوه شي، چې خلک یو بل ته کندې ونه کني، یو بل تر ستوني او ګریوان ونه نیسي، یو بل مړه نه کړي، بلکې ژوند د خدای یو نعمت وګڼي، او په مینه له یو بل سره تیر کړي، چې دا کلی او کلیوال آباد وي، او د راتلونکي نسل ژوند پکې هوسا او آرامه وي.
بیا نو وبخه، د راتلونکي نسل لپاره ستا فکر تر ما ډیر لوړ دی. د هغه نسل لپاره چې ستا پکې لا تر اوسه د چا د راتلو څرک هم نه ښکاري.
یو څه څرک خو ایسته.
څه؟ څنګه داسې ښکته ګورې؟
ته نو په نیمه پوه نه سي.
رښتیا؟ چیرته لاړې؟ زر لختي راشه، سمه خبره وکړه، زه خو دې ډېر خوشحاله کړم. راهو ګرځه. ځان ته مې د پلارتوب تمه وشوه. شکر خدا شکر.
ګل خانه، خدای دې درته نیکمله لویه کړي. لور خو دې خدای جل جلاله رحمت دی.
نواب کاکا، تاسو ټولو ته د خدای اجر درکړي، پر اتګ هم ډېر خوشحاله شو.
ګل خان وراره، دا زموږ د ټولو کلیوالو وظیفه ده چې د یو بل په غم ښادۍ کې شریک شو.
اکرم خان کاکا رښتیا وایي ګل خانه، او لوی کار خو تا کړی دی چې د لور په زیږیدا دې دا خوشحالي جوړه کړې، او د خدای تعالی شکر دې په ځای کړ.
ګل خانه، د جمیل خبره سمه ده. په اسلام کې په زوی او لور دواړو باندې حقیقتنی ول شته، چې الله تعالی چاته وس ورکړی وي، باید په لور او زوی دواړو حقیقه وکړي.
خدای دې خیر درکړي ملا صاحب.
جمیله، اوس ورته بدمشه، زه چې پیدا شوی وم پلار به مې حقیقه کړی وي او که نه؟
شکر دے دار زه خود خندا په وخت رانه وتم. السلام علیکم.
په خیر اغلی دلاور خان لالا، ته په خپل خوشبخت یې، زکه په خوشحالی راځي.
دا یو څه مې درته د ډالۍ په ډول راوړی دي. او وای خلا لومړی اولاد دې خدای دې درته نیک بخته بختوره لوی کړي. ټول ستړي مشي،
خیر دې نصیب شه دلاور لالا.
خو دې خندا په دلیل مې خبر کای چې زم در سره وخندم. خدای داد وای چې پلار به مې زما د پیدایښت په وخت کې حقیقت کړی و که نه.
سلطانا، هغه وخت په کلی کې نه وې، داسې یو په سمې حلال کړی و چې په شای خوب کې د خوب.
اکرم خانه، دا دې هم نیمګړې کړې ده. د زوی حقیقه دوه پسونه دي، په کار دا وه چې دوه دې حلال کړي وای.
دا اکرم خان کاکا خو هر کار نیمګړې.
زړه دې بدمشه دلاور خانه. دا
دلاوره هم دا مې وس ونو. هو رښتیا تا دا ډالۍ دې ماشومې د رایې لپاره راوړې چې هاشم خان ته رایه ورکړي که څنګه؟
اکرم خان وروره، ډېر زر دې ټوکې بدل واخیست. خو رښتیا دا ډالۍ د دغه ماشومې د رایې لپاره نه، بلکې د دې لپاره ده چې اوس زموږ کلي ته یو نوی ماشوم راغلی، یو نوی ژوند راغلی.
خدای دې خیر درکړي دلاور خانه. چیرې چې د ژوند قدر وي هلته سوله وي.
موږ باید په دې فکر وکړو، هغه وخت چې دا ماشوم لویږي دا به په یو متفق او خوشحاله کلي او چاپیریال کې ژوند کوي، که نه په یو داسې ځای کې چې تربګنۍ، خفګانونه، یو بل ته کندې کیندل او غیبتونه یې دود وي.
او الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو، د یوې خاورې یو او د یو خدای بندگان یو.
هو بېشکه چې همداسې ده.
او بله دا چې وطن مو یو دی، کتاب مو یو دی، نو بیا ولې اختلافونه، جنګونه، غیبتونه او نورې بلاوې کوو؟
زړه مو بد مشه، نو بیا راځئ چې د ګل خان د لور په خوشحالۍ دا کلی لا پسې ښه آباد کړو، خوشحالي ورته راولو.
خوشحالي خو هغه ده، را روانه ده.
دی جلی پلارا پیدا دکڑا غم خوارا، خدای در کڑی خیست لور لکه هندارا. نشرم می حقانی دا، دی رب می ربانی دا، جوڑا کڑی بل بلانو، آمین کڑی مومنانو. آمین دا دهلک خور دا سر دار پخپل ترور ده. وی نشرمی تمامی گی دلور مور نمالومی گی، وی نشرمی تمامی گی دلور مور نمالومی گی، روپے نزڑ کی گی.
چې نشرې ورته وایو
څه وکړم؟ د خدای دادو په پیسو خو مې نه ده اخیستې.
داسې مه وایه شفقې خورې، دا جلۍ مو د راتلونکي ودانی ده.
آفرین، رښتیا وایي. که نن جنکۍ د یو او بل کره ونه زیږي، د سبا میندې خو له کاڼو بوټو نه زیږي.
خدای دې خیر درکړي ترورې، زما زړه دې خوشحاله کړه.
هره مور د زړه ښه کې، زوی او لور نه غواړي، که زوی وي که لور، خو چې ښه تربیه شي.
هو همدغه تربیه مهمه یا مهم کوي. او که چیرې د ټولنې له نیمې زیاته برخه له ناپوهۍ، بې علمۍ او له خفګانونو سره مخ وي، څنګه کولی شو پوره هیواد یو ښه حالت ته راورسوو؟ بس دی نو، راویښ شئ.
لونو، موږ که نن په نازو انا او ملالۍ میوندۍ نازیږو، خو هغوی هم د یو چا لونې وې. جنکو لاس جګ کړئ، یو دعا به وکړو، بیا زه ځم تاسو خپل چای وڅکئ.
جنتی شې ترورې،
خدای دې لورکۍ درته په حیا او عزت لویه کړي.
آمین آمین. خدای دې هر نجلۍ د پوهې په لمن کې را لویه کړي.
خدای دې خپل او د خپل وطن حق پرې وپېژني چې وی غواړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. د یو کلی زرغګونو د ډرامې 15مه برخه مو واوریده. ممکن دا د یو کلی زرغګونو د ډرامې ورستۍ برخه وي، نو له همدې امله د نن بحث ته مو هغه څوک را بللی چې د دې ډرامې په پلانولو او جوړولو کې ډېری هڅې کړې، همداشان د ژوندیو بحثونو په پلانولو کې هم له موږ سره همکاري کړې. دا میلمه دی رحیم الله بشارت صاحب. ګرانو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ همدا اوس ټلیفون وکړئ او د ډرامې په اړه کومه پوښتنه یا نظر لری له موږ سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 822 555 او 0999 203 540. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر عبیدالله عبیدی را سره ملګرتیا کوي. بشارت صاحب ستړی مش، په خیر اغلی.
مننه شفق صاحب، ډېر زیات خوشاله یم چې نن ستاسو سره یم په دې خبرونه کې او د خپل خلکو سره مخامخ یم. د رادیو آزادۍ د سپونه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسیږي، خلک زمونږ غږوري، هغه خلک چې د هغوی دپاره موږ هڅه کوله، کوشش هم کوو دا ډرامه په داسې یو ډول ولیکو، داسې ولیکو چې هغوی ته د پوهېدو وړ وي، په اسانه پوه شي، مطلب ترې واخلي او څه معلومات ترلاسه کړي.
خو د اوریدونکو دا نظر د یادمن چې دا ډرامه چې اوس ډېر اوریدونکي پیدا کړل او لارې خوانه ټلیفون نه کیږي، خلک یې خوښي او دغه د مونږ اوس انانس ورکړو چې ممکن دا یو وروستۍ برخه وي. کراتو وایستایا دا ډرامه بیا هم غزیږي او کنه، او کچېرې وغزیږي دا کله چې دا ډرامه پکې جوړیږي ستاسو نظره دا به له کومو نورو ستونزو سره مخامخ وي؟
د دې یو څه امکان شته د شفق صاحب، د دې یو څه امکان شته د شفق صاحب چې دا ډرامه وغزیږي. که غزیږي نو زه به دا پوښتنه ستاسو په اجازه د خپل خلکو نه، د اوریدونکو نه وکم چې د دوی په فکر که موږ دا ډرامه غزو دا کلی به د کوم ډول پیښو سره مخ شي؟ ځکه چې دوی ته موږ د کلي یو څه تصویر ورکړی دی، یو انځور هم ورکړی دی د پیښو، د ستونزو، د مشکلاتو،
د ځوانانو، د ځوانانو، د نورو مسایلو،
دا ټول شیان هم ورکړي دي. که دوی موږ ته ټلیفونونه وکړي او راته ووایي چې د دوی په فکر او د هغو تجربو په بنسټ چې دوی په د کلیوال ژوند نه لري چې دا کلی به د کومو ستونزو پیښو د دوی سره مخ شي،
تاسو غواړئ تر ډېره د اوریدونکو نظر محترم دی مهم دی،
خو تر هغوی چې د اوریدونکو ټلیفونونه راځي زه به هم پکې یو څه ووایم. مثلا په دې کلی کې څو ستونزې دا اوس شته دی، د دلاور او د جمیل ټکر، ځکه دلاور داسې یو کس دی چې هغه کوشش کوي په کشي او کنشي چې هاشم خان بریالی شي، ځکه چې د ده پکې شخصي ګټه ده. بل خوا جمیل داسې یو کس دی چې هغه هڅه کوي چې د کلی او د ولس په خیر یو کاندید پیدا شي.
نو په دې باندې به غږیږو اوس کوم اوریدونکی لرو. کاظم له لغمان څخه مهرباني وکړئ. کاظم له لغمان څخه مهرباني وکړئ.
څنګه تاسو بشارت صاحب ته وړاندې کوم، په اصل کې دغه مخ ماته بشارت صاحب خبري واورېدلې، که دغه ډرامه وغځول شي نو دا به د څوک ازادي راډیو ته غوږ کېږي یا ازادي راډیو اوري؟ فکر کوم اورېدونکي هم زیاتي د پښتو دغه ذوقیه او کله زرګونه ډرامې دا به د خلکو مهمه ونډه ولري. طبعا کله کلي کې زه اوسېدلی یم، کلي سره اشنا یم، کلي کې مختلف کسان اوسېږي، په یو د یو لاس په ګوتو کې هم فرق وي سره مخ وي، خو راتلونکي کې به د خلکو په ذهن باندې مثبت تاثیر ولري، مثبت اغېزه به وي. کې زه له بشارت صاحب څخه غواړم مننه دې کوم چې د دغه ډرامې بولو او د ډرامې په جوړولو کې برخه اخیستې ده. فکر کوم دا به د خلکو په هغه باندې مثبت رول ولري.
بله، ډېره مننه. کاظم خان له لغمان څخه کورم ودان. نو بشارت صاحب اوس هم چې اوریدونکو ته دا صلاحیت ورکړي چې هغوی باید په کلو کې د مشکلاتو په اړه خبرې وکړي او تاسو ته ووایي. نو کاظم خان له لغمان څخه ویل یو خو یې غوښتنه دا وه چې باید ډرامه وغځول سي، او دوهم دوی چې زه هم په کلي کې اوسېږم، ډرامې اوریدونکي هم زیات دي، نو مشکلات یې هم ورته معلومه. نو اوس تاسو په لنډ ډول د خبرو باندې
کاظم خان ورور نه خو مننه چې ډېر زمونږ هغه غوښتنې ته لبیک ووایه او ډېر زر ټلیفون وکړه او ځوان و ډېر په حساش او داسې غږ کې غږېده، ډېر پوری انرژي. زمونږ د ډرامې یوه لویه برخم دا و چې د ځوانانو ځواکمنتیا و. زب مونږ به هڅه وکړو تر اخیری حده چې دا ډرامه وغځي کی او مونږ چې د خلکو سره خبرې کړي دي مخامخ هم خبرې کړي دي یو څه هغه اوریدونکو سره غږېدلی یو زه سره مخامخ غږېدلی یم ټول حتی چې په یو ډېره لویه غونډه کې څو ورځې مخکې راته ډېرو غټو غټو خلکو وویل چې دا ډېره زیاته ښه ډرامه ده مؤثره ده. موږ به هڅه وکړو انشاءالله چې وغځېږي او چې وغځېږي موږ به د ولس نه ملاتړ غواړو مرسته به ته غواړو ملاتړ به ته په څه کې غواړو. زمونږ هڅه دا ده چې مونږ رښتینی کلیوال ستونزې را برسېره کړو او هغه راته ولس راکولی شي خلک هغه خلک چې په دې کلو بانډو کې اوسېږي
او د حل لپاره مې یو
مناسبه لاره یو پیشنهاد راته وکړ.
مخکې له غنه چې تاسو په دې اړه نورې خبرې وکړي انور صدیقي صاحب له پکتیا څخه زمونږ همیشنی اورېدونکی دی د ټلیفون کړی دی. صدیقي صاحب مهرباني. مهربانی وکړئ مونږ به د بحث په سر کې وویل چې بشارت صاحب زموږ میلمه دی او د دې ډرامې په جوړولو کې او پلانولو کې ډېرې هڅې کړې دي او دا ډرامه په اغلب ګمان د آخري برخه وه چې تاسو واورېده. اوس که دا ډرامه غځېږي نو ستاسو په نظر په کلیو کې څه مسایل دي څه مشکلات دي چې باید په کې راونغاړل شي؟
ډېرې مشاعرو کې زه ادبي مجلسو کې برخه اخلم. واقعا د ورونو ډېر تکلیف بسلی دی. واقعا دغه د ستاینو وړ پروګرام دی. دغه حقیقتونه دي دغه تمثیلونه دي چې د افغانستان اخري مستقبل لاره هواروي. هغه څوک چې مستحق دي هغه پهات کې راشي د ولس استازیتوب وکړي. نو د دوی کارونه دا ډرامې مود شاعر وړ دي خو که دوی دا ستونزې خو ډېرې دي کلیوالي ستونزې دا د افغانستان ستونزې ډېرې دي هغه داسې دوامداره توګه ورکې تمثیل شي تر څو چې هغه لاره خلاصه شي. نو په دغه تمثیلونو کې درواغ هم شته رښتیا هم شته. اوس خلک پوهېږي چې درواغو کې څه او رښتیا کومه ګټه ده.
انشاءالله
پوهېږي چې د چا ډرامه تعقیب کړی ده دا ټول په دغه واقعیتونو پوه شوي دي.
کورم مدان صدیقي صاحب ډېره مننه. بشارت صاحب د صدیقي صاحب تر ډېره نظر او بیا هم چې ډرامه کې وغځېږي دا ډېره ښه ده. اوس خلک پوهېږي چې په دا ډرامه کې کوم مسایل واقع دي هغه ځان ورسره یاري او کوم چې پوهېږي چې دا واقعیت نه دی له هغه نه ځان ساتي. هدف یې دا و په مجموع کې که د ډرامې پر هدف خبرې وکړو دا ډرامه تر ډېره په ټولنه کې د ځوانانو پر رول او ځواکمنېدو متمرکزه وه. پوښتنه دا ده چې د ځوانانو د ځواکمنتیا هدف څه دی او په ټولنه کې څومره ضروري دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر د ځوانانو او زما او زموږ د ټیم په فکر چې دا ډرامه جوړوله د ځوانانو ځواکمنتیا دا ده چې هغوی داسې یوې کچې ته ورسول شي چې د ژوند د هر ډګر په پیښو کې هغوی ته برخه ورکړل شي. خو هغه تر ټولو روښانه لار چې وه چې هغې ته ورشي هغه دا جرګې مرکې وي. داسې فکر کېده چې په کلیوالو سیمو کې خلک رسمی عدالتی نظام ته لاسرسی نه لري او خلک په جرګو مرکو باندې خپلې پریکړې کوي. دغه پریکړې باید لا ښې شي. تر اوسه پورې ښې دي خو باید لا ښې شي. قانون ته رانږدې شي د قانون سره راپخلا شي. نو د دې دپاره خلک فکر کوي چې که ځوانانو ته په دغو جرګو مرکو کې برخه ورکړل شي ځکه چې ځوانان اوس د تعلیم امکانات ډېر دي. ځوانان ډېر لوستي دي. ځوانان لوستي دي. ځوانانو سره د نوې دنیا تجربې شته دي. ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی لري. ځوانان ټیکنالوژي ته لاسرسی لري. ځوانان کتاب او کتابتون ته لاسرسی لري. د دوی پوهه لوړه ده. که دوی په جرګو مرکو کې برخه ورکړل شي دوی ته نو کېدای شي چې لا ښه په انصاف ولاړ وي او د عدالت سره سمې فیصلې وکړل شي په دغه جرګو مرکو کې.
مننه کور ودان. بشارت صاحب قاری صاحب پښتون له فاریاب څخه دی ګمان کوم. مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
بله نسیم جان شفق السلام علیکم تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د تاسو میلمه بشارت صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. بله زه نسیم جان شفق اول خو مې د زرلشتي خور دا نظر ډېر خوښ شو چې دوی ښځې واسولې چې په د اوسنۍ جامعه کې چې توره تیاره پر غوړېدله د تعلیم کچه ښکته ده او دوی ښځې پوه کوي چې هره ښځه خپل د رایې او خپل د هویت حق لري د نورو سره برابر او اسلام دغه شاکم ورکړی دی واقعا. او دوهمه دا ده چې زما نظر د دې د رانې دغه د انور صدیقي صاحب سره موافق دی باید دا د نورو ورونو سره باید دا ډرامه وګرځېږي. کلیوال نور مشکلات هم لري واقعا راتلونکي مشکلات زموږ په مخ کې دي او د رانې څخه موږ ډېر اخذ کوو. او یو پوښتنه مې د بشارت صاحب څخه ده دوی په دغه ډرامه کې د چا تمثیل اجرا کوي او دوی څوک دی؟
ډیره مننه کور ودان پښتون صاحب. دا یو برخه خو به زه تاسو ته وایم چې بشارت صاحب په ډرامه کې خپله د تمثیل نقش یا رول نه لري بلکې په جوړولو کې نقش لري. کور ودان بشارت صاحب مهرباني وکړئ.
ښه زه به د وروستۍ پوښتنې باندې بیا تم شم بیا به بلې ته ورشم. زه څنګه چې شفق صاحب ویلې مماثل نه یم تمثیل نه کوم. زه د لیکوالۍ یو بیکګراوند لرم. د ډراما کې زما رول دا و چې اول نه د ډرامې په محتویاتو په ډیزاین کولو باندې کې خپل نظر ورسره شریک کما او هغه فاینل کما اخیری کما. بیا د دې نه وروسته لیکل و چې په لومړیو کې همت صاحب نصرت همت لیکله بیا وروسته زکیه علیزی و تراغله دوی لیکل او هغه د لیکلو ترڅنګ ما ایډیټ کول یعنی سماونه می پکې راوستلی دغه کارونه. بیا می دا ټوله پروسه یو ډول زما ترڅار لاندې و حتی کله کله می پکې با نوې روغ اپیسودونه برخم لیکلی وی دغه د کم ډایالوګونه چې نننی ډرامه کې د دوی خوښ شوی او د زرلخت فکر کوم چې دغه مالک لیدي نو زما رول پکې دغه خو که غزیدو ته راشو منګه هڅه کوو او هله لرو چې و غزیږي. خو زه چې یو شوینم دوی او د ډرامې هدف چې کوم وو هغه ما تر اوسه پورې ترلاسه نه کړ په دې ټلیفونونو کې. دوی وایي چې په کلو کې ډېر زیات ستونزې دي خو دا نه وایي چې دوی وایي چې موږ هم پوهیږو افغانستان کې ډېر زیات ستونزې شته خو په دې نه پوهیږو چې تر ټولو مهمه لویه ستونزه کومه ده زموږ په کلو کې.
خلک وایي چې باید پرې بحث وشي. بیا هم اوریدونکی لرو سمیع الله حمیدی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. حمیدی صاحب مهرباني وکړئ. بله حمیدی صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. به نظر مو است حمیدی صاحب وخت کم ده.
سمیع الله حلیمی تنگر پکتیا تمکنی ته خبرې کم صاحب لمړی تا ته بیا اور دین کو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما وختنه خو دا دا لکه څنګه چې یو کلی او زر غون په ډرامه کې د انتخاباته واره کې کوم خبرې خبريږي ولا زما په ځله خبرې دي او بل زما ملګری دا نصیب ګل شکر مال دی خو سال شیر اگر دا رته ویل چې په دې ډرامه کې د کرکټ په اړه کې هم معلومات وړاندې کیږي دا ډرامه په خوست کې هم ډېر ګډونوال لري او بل خبره دا ده په اړه کې د ګڼ شمېر معلومات وړاندې شي. بل دا خبر دی سوال می چې دا ډرامه وخت لږ زیات شفاف سی به نور خپل ډېر خپل په لګور ډرامه ده.
حلیمی صاحب ولاند پښتنه کزل تاسو نه وکم کچیر دا ډرامه غزيږي ستاسو په نظر په کلی کې هغه دوه درې مهم مسایل کوم دي چې باید پکې راون غړل سي؟
کچری دا ډرامه وګورئ چې موږ فکر کې مسایل خو ډیر داسي د پکتیا اکثر ځوانان دا ډرامه چې ده نسی دا ډرامه ورن د انتخاباته لپاره کې موضوع وړاندې شي او نور د اداري فساد لپاره کې وړاندې شي نو موږ افغانان به په دې باندې ډیر فکر کوو خو چې کچری داسي فساد داسي یعنی اپختو کې مطلب لکه عقل اصل کې ذکیږي چې ځکه نه یعنی
کورمدان حلیمی صاحب مننه. بشارت صاحب وخت هم کم دی اداري فساد مسله ویلې او په عین حال کې تر دې مخکې چې نوریدونکو چې زنګ والی نو ډیر بیلابل مسایل خو د خوانځي او مسایل د جنو د خوانځي او مسایل د ولور مسله دی خو د لوش په مسله کې مشکلات په دې باندې باید تمرکز وسی. مهرباني وکړئ.
نو اوس هیله کوو چې دا وغځیږي ان شاء الله، همدا مسایل به راخلو انتخابات تر هغې پورې چې انتخابات راځي، بیا به زمونږ د سر موضوع وي اداري فساد کېدای شي په ډېر مستقیم نه خو په غیر مستقیم ډول ډرامه چې ده د دې دا تل ډېره زیاته درانه نه ده، د دې د زور دومره ډېر نه دی چې مخامخ موضوعات راواخلي لکه موږ چې په څنګه بحث کوو. دوی په هنري ډول اشارې کوي، که د دغې نه زیاته شي بیا د دې ملا نری ده ڈرامو کوشش کړی دی چې خلک په هغه څه بسنه وکړي چې لری دا سینه چې په یو شپه کې د ځان د ارڅ تر لاسه کولو هڅه وکړي.
مننه کور ودان بشارت سه په دې لږه دا ډرامه وغځيږي. لکه څنګه چې اوریدونکو غواړي، ګران اوریدونکو په انټرنیټ کې هم د یو کلی زرغګونو د ډرامې ترڅنګ د ازادي رادیو ټولې خبرونه اوریدلای او لوستلای شي. زمونږ د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. لوریدونکو